السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره د پراختیایي او اقتصادي چارو لپاره په برخه کې 114 تړونونه لاسلیک کړي دي. همدارس اورئ چې د برګمټال په ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښتې پای ته رسېدلې او افغان چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنې لیکونه رد شوي کابل ته واستوي. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې یې دا هیواد د الوتکې ضد S-400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد د نورو سختو بندیزونو پرېکړه لیک ته رایه ورکړه. خبرونو تفصیل د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې باید د سیمې روان وضعیت وڅېړل شي او د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه باید په پام کې ونیول شي. مشرانو جرګې چې د اوړي له رخصتۍ وروسته څو ورځې مخکې کار پیل کړی نن په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. ولسمشر ترامپ تېره میاشت د دغه ستراتیژۍ په ترڅ کې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریزو مرکزونو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو مرکزونه نور نشي زغملی او پاکستان باید خپله رویه بدله کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي کابل ته واستوي. دا به په کابل کې د لټاکر بم چاودنې درې میاشتې وروسته چې د جرمني سفارت ته ډیر زیان رسولی وو او جرمني د رد شوو افغانانو د ایستلو بهیر دلولی وو لومړی ډله افغانان وي چې کابل ته استول کیږي. د جرمني خبری آژانس د نورت راین وستفالیا ایالت د کډوالۍ د یوه مشورتي مرکز په حواله خبر ورکوي چې وایي لږ تر لږه 12 افغانان به چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي نن د ورځې په وروستیو کې له دوزلدورف څخه کابل ته واستول شي. خو د دې ایالت د کورنیو چارو وزارت د دغه پلان په اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. له دې مخکې جرمني دوه درې ځلې په لسګونو افغانان افغانستان ته استولي وو چې د دې هیواد امنیتي وضعیت په پام سره د بشري حقونو ډلو پر دې اقدام اعتراض کړی وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې د هیواد د الوتکې ضد S-400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. دا به د انقرې او موسکو ترمنځ د وسلو لومړنۍ ستره معامله وي. د ترکیې ورځپاڼو نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه معامله یې لاسلیک کړې او پیسې هم ورته د امانت په توګه ایښې دي. د روسیې د ولسمشر یوه همکار ولادیمیر کوژین دغه معامله تایید کړی او ویلي دي چې په دې معامله کې ټول پریکړې د روسیې د ستراتیژیکو ګټو پر اساس شوې دي. دغه معامله چې له مخې انقره د پام وړ وسلې له یوه هیواده چې د ناتو غړی نه دي اخلي په لویدیځ کې داسې اندېښنې راپورته کړي چې هغه ښایي د ناتو د وسلو او تجهیزاتو له تخنیک سره سر ونه خوري. پنټاګون ویلي ښه خبره دا ده چې د ناتو غړي هیوادونه چې ترکیه هم یوه مهمه غړې ده د خپلو هیوادونو داخلي تولیدات واخلي. خو اردوغان له دې کار سره مخالفت کړی او ویلي دي چې ترکیه د خپلو دفاعي اړتیاو پر اساس د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په برخه کې خپلې پریکړې په خپله کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړه. د دې نویو اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولیداتو بندیز لګول کیږي او همداراز د هیواد د اومه تولید تیلو صادرات محدودېږي. له 2006 کال راهیسې دا نهم ځل دی چې په شمالي کوریا د دې هیواد د بلاستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو له کبله بندیزونه لګول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو عوایدو کې $800 میلیون کموالی راشي.
We are done trying to prod the regime to do the right thing.
موږ هڅه کوو چې رژیم اړ کړو چې سمه لاره ونیسي. موږ اوس غواړو چې د هغو امکاناتو مخې ونیسو چې بدو کارونو ته دوام ورنشي کړی. شمالي كوريا نن د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک وغانده او ویل چې متحده ایالات به ډیر ژر دومره ډیر ژر ډیر خوښ شي چې له دې مخکې هیڅ کله نه شوی. په جنیوا کې ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو کانفرانس د پیونګ یانګ سفیر هان تی سونګ ویل متحده ایالاتو د سیاسي، اقتصادي او پوځي مقابلې اور ته لمن وهلې او دومره ډیر په یوه واشي لوبه کې ننوتی چې هدف یې اټومي ځواک ته د شمالي کوریا د پراختیا ورکولو چې اوس د بشپړېدو مرحلې ته رسېدلی مخنیوی وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دغه راز وویل چې له هغو پیاوړو اړیکو پرته به چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ رامنځته شوي د دغه پریکړه لیک تصویب ممکن نه و. د اوکراین د سرحدي چارو مسؤلینو نن په لویف ښار کې د ګرجستان پخواني ولسمشر او د اوکراین د اډیسه پخواني والي میخایل ساکاشویلي ته د هیواد ته په غیر قانوني توګه د ننوتو په اړه رسمي مکتوب واوراو. پولیس او پولیساتونکي نن سهار وختي هغه هوټل ته ورغلي وو چې ساکاشویلي دوه ورځې مخکې اوکراین ته له ننوتو راهیسې پکې اوسي. ساکاشویلی چې نه د ګرجستان او نه د اوکراین تابعیت لري دوه ورځې مخکې له پولند سره پر پوله د خپلو په لسګونو پلویانو پر مټ چې امنیتي موانع مات کړي وو اوکراین ته واوښت. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې ورچې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې له هندي چارو سره لسګونه قراردادونه لاسلیک کړي دي.
116 روزه در سوی هند قرار است تطبیق بشه. به هندوستان دوباره تعهد کردن، تعهد قوی تر و گفت که ما همیشه با افغانستان خواهیم بود.
د نورستان په برګې مټال کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښته پای ته رسېدلې خو افغان چارواکي ادعا کوي چې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې.
برګې مټال کې طالبانو خودي ولسوالۍ برید پیل کړی وو او شیخ خوشبختانه زموږ د ځواکونو پوره آمادګي باندې او په پوره میړانتیا باندې هغوی ته شاته بوللې دي.
د اورزګان له ځینو بې ځایه شویو سره مرستې شوي خو دوی وایي چې نورې مرستې دې هم راسره وشي.
مشکلات نه ده، هغه مشکلات مې دي چې هر شي ته موږ ضرورت لرو. وروره شی مو نه دي راوړ.
اول غواړو چې موږ خپل ځایونه راته الاس یا خپل ځایو ته ولاړ شو.
د پروګرام په دویمه برخه کې د دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ګوړې اچار وروستی درته خبرو او د ښځو پروګرام هم لرو. راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند په افغانستان کې 114 پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنه کړې ده. دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمد وی دغه ژمنه هندي چارواکو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په نوی ډیلی کې کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان په اقتصادي برخه کې د هند لا زیات رول لوبول د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې همداسې په کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند د زینو پخوانیو پروژو د تطبیق او د زینو نویو د پیلیدو ژمنه کړې ده. دغه وزارت د وین مرستیال صبغت الله احمد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د هند لوري د 114 پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنه هندي چارواکو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په نوی ډیلی کې کړې ده. د ښاغلي احمد په خبره د هند لومړي وزیر له افغان پلاوی سره د اوږدمهاله سیاسي او اقتصادي همکاریو ژمنه بیا تازه کړې.
116
روزه
بله
افسوی
هند قرار
است تطبیق شګه چې د وی تمه د 114 پروژه د هند لوري په افغانستان کې پلیشي کڅه هم د زینو پروژو چارې لوړاندې پیل شوی وي خو د هند لوري بیا خپل شمنه تازه کړی چې تر وګد مهاله بل افغانستان سره پاتې شي. بحثونه ډیر خو او دغه سفر پر مهال خي او قوي شمنه وشوي.
په عین حال جانب هند تعهدات خوب تازه و قوی داشته.
د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوی په مشرۍ د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون په هدف هند ته تللی و. په افغانستان کې د هند لوري بشپړیدونکې پروژې به د زراعت، مالدارۍ، لوړو زده کړو او د اوبو لګولو سربیره په بیلابیلو برخو کې تطبیق شي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند ته د ښاغلي ربانی د سفر پر مهال همداراز پریکړه وشوه چې د افغانستان ځینې ښارونه به د هند له یو شمېر ښارونو سره د دوستۍ د تړاو په نامه ونومول شي. له افغانستان سره د هند دا ژمنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند څخه وغوښتل چې په اقتصادي برخه کې په افغانستان کې ډیر رول ولوبوي. له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول لوبېدو ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغان حکومت باید شته حساسیتونو ته په کتو د هند له مرستو څخه ګټه پورته کړي.
د هند مملکت مرستې په افغانستان کې اوسني شرایطو کې محصرې دي، اما که چیرته په راتلونکو کلونو کې فکر ورته وکړو بیا نو دا په دا معنا ده چې موږ متوازن اقتصادي انکشاف نه لرو. متوازن انکشافي اقتصاد دې ته ویي چې د سیمې په کچه باندې موږ متوازن مخته ولاړو.
د ښاغلي تلاش په خبره که څه هم پاکستان په افغانستان کې د هند له لوري پلي کېدونکو پروژو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان حکومت باید د قوي ډیپلوماسۍ پر اساس د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې وپالي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حدیث پردیسو چې د هند سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر په جریان کې د قراردادونو د لاسلیک په اړه موږ ته معلومات راکړل. همدارزی دغه سفر واضح کړم. په همدې اړه مرکه هم لرو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له هندوستان سره د افغان حکومت نږدې کېدل د افغانستان په ګټه ده. دغه کمیسیون له یوې غړي آریان یون سره حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د هندوستان مرستې څومره مهمې دي.
زه فکر کوم چې هندوستان هغه هېواد دی چې موږ سره په مختلفو برخو کې په اقتصادي دی نظامی برخه کې دوی موږ سره ډېرې مرستې کړې دي. چې ښه مثال یې زموږ د پارلمان د نوي پارلمان جوړولو چې دا یوه غټه پروژه وه په افغانستان کې. همدا ډنګه د سلما په بند کې هم موږ سره ډېرې غټه مرستې کړې. همداسې نورې غټې پروژې په افغانستان کې لري. نو زه فکر کوم نن چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هند ته تللی دی، اول ته ځینې لیکونه لاسلیک کړي دي، دا به د افغانستان په ګټه وي. موږ نه یوازې هندوستان سره بلکې ټولو ګاونډیو هېوادو سره خپل غواړو چې ښې اړیکې ولرو. او افغانستان یوازنی هیواد دی چې هیڅ کله به د بل هیواد په ضد استعمال نشي.
یون صاحب، خو تاسو بهتره پوهیږئ چې په افغانستان کې د هند مرستې په مشخصه توګه یو څه د پاکستان اندېښنې، یعنی په دې برخه کې هغوی هم اندېښمن دي، نو فکر نه کوئ چې دا به په یو شکل پاکستان اندېښمن کړي او څنګه کېدی شي هغوی ته قناعت ورکړل شي؟
یعنی په وار وار نه یوازې د افغانستان ولسونو بلکې د افغانستان حکومت هم دا اعلان کړی چې موږ هیڅکله نه غواړو چې د افغانستان خاورې څخه د بل هیواد یا ګاونډي هیواد په ضد استفاده وشي. نو موږ پاکستان ته دا ډاډګیري نه ورکوو چې موږ نه یوازې د هندوستان هر ډول مرستو ته ضرورت لرو، بلکې غواړو پاکستان سره هم مثبتې اړیکې ولرو. غواړو چې پاکستان هم زموږ سره مثبت سیاست ولوبوي او همیشه اړیکې ښې وسي. نو دا چې دوی تشویش لري دا د دوی خپل کار دی، خو موږ هیڅکله د افغانستان حکومت او ولس مونږ غواړو چې د هند د پاکستان په مقابل کې زموږ د خاورې نه استفاده وشي. هند نه غواړي چې د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي د پاکستان په ضد. نو دا هیڅکله موږ نه غواړو. دا باید هیڅ ډول تشویش د پاکستان هیواد سره ونه وسي. دا زموږ کورنۍ سیاست دی، یا دا چې دا زموږ نو غواړو چې زمونږ په کورنیو چارو کې څوک مداخله وکړي او نو غواړو چې د افغانستان نه څوک بده استفاده وکړي.
یون صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوي چې د امریکا او د هند د اړیکې دا څومره کولای شي چې په دې روسیو کې د افغانستان او د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته په هغه کې هم ټینګار شوی چې هند باید په افغانستان کې لا ډېر رول ولوبوي. دا مسله څومره کولای شي چې مرسته وکړي چې هند ته لیواله کړي څو لا ډېر رول په افغانستان کې ولوبوي؟
اولنه دا ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه چې امریکا په افغانستان کې همدا اوس موجودیت لري او ډېر نږدې اړیکې د افغانستان او د امریکې په منځ کې دي. نو کله چې امریکا د هندوستان نه وغواړي چې دوی خپل نور ارتباطات په افغانستان کې پیاوړي کړي، نو دا زموږ او د دوی په دوستۍ او د دوی په همکاریو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي. ځکه چې مخکې خو تاسو ویل چې امریکا له نظر و ځکه چې ارتباطات د پاکستان سره ډېر ښه او ځکه هندستان به کې دي چې د ځینو مواردو کې دا د خپله خو نن سبا چې موږ تاسو ګورو چې په پاکستان باندې ډېر فشارونه دي ځکه چې په شپاړسو کلو کې امریکا هم وکتل چې پاکستان یو ډول دوه مخه سیاست د افغانستان په برخه کې لوبي نو اوس یو پوه شو چې هندستان باید په افغانستان کې مثبت رول ولوبي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون د غړي آریان یون مرکمه واورید چې د افغانستان او هند د اړیکو د نږدې کېدو پلوي ده او ویل چې د غړي کې باید ډېر ښه وپالل شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګوي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې باید هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه په پام کې ونیول شي. د مشرانو جرګې رئیس د خبره د سه شنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاده موضوع د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه. په ورته وخت کې کاربوهان وایي د افغانستان په جنگ کې بهرنۍ کړۍ لاس لري او امریکا د سیمې هیوادونه سولې ته باید وهڅوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وای افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې ترڅنګ د سولې دروازې هم پرانستې پرېږدي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا خبره د سیشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه.
دا پالیسی ته باید دوام ورکړي. زموږ په داخلي کې سیاسي باید دا حمایت د سولې لپاره باید کار وشي او ورسره څنګه کې د جنگ لپاره کار وشي تر څو چې یو ښه مقاومت موجود نه وي د دشمن په وړاندې هغه سولې ته نه مده کی. په خپل حکومت غږ کوو چې د سولې د دروازو د خلاصولو ترڅنګ د خپل ولس او د خپل خلکو نه دفاع وکړي.
خاغلی مسلم یار د افغانستان په سو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو ته اشاره وکړه. ویل په هر برید کې د ښځو ماشومان او سپینګیرو په ګډون په لسګونو ملکی کسان وژل شوي دي. د افغان حکومت مشرانو تل پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کړی خو وسلوالو مخالفینو نه یوازې دا چې مثبت ځواب نه دی ورکړی بلکې د افغان او بهرنۍ ځواکونو پر ضد یې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. امریکا د افغانستان د ستراتیژیک ملاتړي په توګه د افغانستان او سیمې د روانو امنیتي ستونزو د ختمولو په نیت تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه چې د ترهګرو ځپل او پر ملاتړو هیوادونو فشارونه راوستل د دغه ستراتیژۍ مهم ټکی و. افغان کارپوهان هم پر دې موضوع د ټینګار ترڅنګ چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې بهرنۍ کړۍ او ځینې ګاونډي هیوادونه لاس لري او امریکا ته پکار ده چې د سیمې هیوادونه هم د روانه جګړې ختمولو ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
داخلی سوله په خپل افغانانو پورې اړه لري اما بهرنۍ اجماع په دې پورې اړه لري چې باید بهرني کوم ملکونه چې د افغانستان ګاونډیان دي یا د افغانستان لري دي په دې مسایلو کې داخل دي هغه اجماع باید جوړه کړې وای چې خبره د سوله خاطر تللې وای جګړې ته خاتمه ورکړ شوې وای.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ویلي چې د افغانستان جنگ بهرني اړخونه لري او له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې د روانې ستونزې د پراخېدو د مخنیوي په هدف یو له بل سره همکاري وکړي. افغان حکومت په خاطر دې دا هم ویلي چې له هغو مخالفینو سره کوم چې سوله غواړي سوله کولو ته تیار دی خو هغوی چې جګړه کوي پر وړاندې به جګړه وکړي او افغان ځواکونه دا توان لري چې له خپل هېواد دفاع وکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د نورستان برګي مټل ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه تر ماښامه دوام کړی او پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي خو خلکو سره دا ویره اوس هم شته چې که چیرته په برګي مټل کې پراته افغان ځواکونه پوره تجهیز نشي بیا وسلوال طالبان ډلې زبرید کوي کېدای شي دا ولسوالۍ سقوط وکړي. روح الله نوري په دې ډول رپورټ جوړ کړی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو له تیری ونی څخه د برګمټال ولسوالی محاصره کړې و او نیت درلود چې یاد ولسوالی ونیسي. د دې د پاره ورسره د پاکستان د پوز تقاوت شوی پوزی افسران هم برګمټال ته راغلی وو. تیر ورځ سهارې له څو طرفو په ولسوالی بریت پیل کړ، خو هلته د پرتو افغان ځواکونو او د عامو خلکو د کلک مقاومت سره مخ شول، چې په جګړه کې لزګونو بریت کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته.
برګمټال کې د تیر یو نه نه راپدې خو طالبانو په دې ولسوالی بریت پیل کړی وو او پرون یې شدید تهاجمي حمله پیل کړې وه. چې خوشبختانه زموږ د ځواکونو په پوره آمادګۍ باندې او په پوره میړانتیا باندې هغوی په شاتم بولې دي. جسدونه یې هم اوس د جنګ په میدان کې پاتې دي، تقریبا 50 نه زیاتې مړي دي، 25 نفر یې زخمیان دي او د دغه تلفاتو د پرېښودو سره هغوی د جنګ میدان نه تښتېدلي.
والی وای په دغه جګړه کې درې د ملي اردو سرتیري، یو پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او اته تنه ټپیندي. هغه وای جګړې تیر ماخام پوری دوام وکړه او نن وسلوالو طالبانو د خپل ملګرو جسدونو د انتقال لپاره قومي سپینګری ولسوالۍ ته لیږلي، چې تر دې دمه د یو شمیر طالبانو جسدونه پیدا کړی دي. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته ویل د جګړې پای ته رسیدلو سره خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي، خو ویرشته چې وسلوال مخالفین به بیا د نو بریدونو د پاره ځانونه چمتو کړي.
اوس چې جګړه آرامه شوې ده، خلک خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي او تشویش لري چې بیا دغه جنگ ونشي، جګړه ونشي.
هغه وای ک مرکزی حکومت غواړي چې د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ او هلته پراته ولسونه د وسلوالو مخالفینو له بریدونو وساتي، نو دواړو ولسوالیو ته غزیدلی لار کې دي شته خندونه لمنځه یوسي.
یو کامدیش ولسوالۍ ده او بل برګمټال ولسوالۍ ده. ولسوالیانو عمومي لار د حکومت د مسولینو پر مخ تړلې دي، یا ته عوام خلکم تګ راتګ نشي کولی، ډېر مشکلاتو سره مخ دي. ټول اکمالات او کومک حواله لاره کیږي. باید د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ترمنځ غزیدلی لار خلاصه کی او دغه لارو تامین امنیت کی او په دغه لار مسیر کی امنیتی پوسټ ځای پر ځای کی شي. من وخت نا وخت دغه ولسوالیو ته کومک عاجل ورسولی شو.
تیر ورځ د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی په جګړه کې څو پوستی نیولې او حکومتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده، خو حکومتي چارواکو د غیدا رد کړی و. د یادونه ورده چې د برګمټال ولسوالی درې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس پلاس شوی ده. له دې وړاندې څو ځله د کامدیش او برګمټال اوسیدونکو په لاره کې د شته ستونزو لامله شکایتونه کړي. هر ځلې ورسره د یاد لارې د خلاصون د پاره د پوځي عملیاتو د پیل کولو ژمنې شوي، خو تر اوسه د کامدیش او برګمټال ترمنځ وسلوالو طالبانو چک پوسټونه جوړ کړي او حکومت پلوه کسانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان صدر اعظم خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو بندیدل بل تروریزم سره مبارزه اغیزمنه کړي. شاهد خاقان عباسی رویټرز اژانس ته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې. احمد شبراو نور جزئیات.
د اسلام آباد عکس العملونه د امریکا د نوې ستراتیژي په ارتباط دوام لري او په دې ترڅ کې تازه د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د امریکا لپاره دا ګټه نه کوي چې پر پاکستاني چارواکو بندیزونه ولګوي یا هم پر پاکستان پوځي مرستې بندې کړي. شاهد خاقان عباسی رویټرز اژانس په اسلام آباد کې وویل چې له تروریزم سره باید د پاکستان پر مبارزې سترګې پټې نه شي.
موږ له تروریزم سره په مبارزه یو. هر څه چې په دې ډګر کې زموږ هڅې زیانمنوي، یوازې د امریکا هڅې ورسره زیانمنېږي.
د امریکا ولسمشر تیر میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد هغه څه چې شایي هغه رنګ مبارزه نه ده کړې. ترامپ خبرداري ورکړې چې پاکستان د تروریسانو پر ضد په خپل خاور کې جدي مبارزه ونه کړي، ډېر څه بل لاس ورکړي. خو اسلام آباد وای چې هیڅ ترهګر ته پناه نه ده ورکړي او له 2000 لومړي کال را په دې خوا یې له نړیوالو سره د ترسانو پر ضد په مبارزه کې 6000 قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2018 کال کې له پاکستان سره $1 میلیارډ پوځي مرستې وکړې چې د 2018 کال په پرتله دا مرسته زیاته کمه وه. په 2018 کال کې چې په افغانستان کې تر 100,000 امریکایي پوځیان وو، واشنگتن له اسلام آباد سره تر $3 میلیارډ پورې مرسته کړې وه. اوس د پاکستان سر اعظم وایي هر راز هڅه به د مرستو د کمیدو لپاره اغیزمنه نه وي او له تروریزم سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی دی چې ترهګرو ته پناه ورکوي او اوس واشنگتن ورته تور پر دغه هیواد لګولی دی. دې تورونو دې ته لار هواره کړې ده چې پاکستان اوس چین او ایران ته مخ واړوي او په سیمه ییزه کچه اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره دا خبره وکړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره هم دا خبره وکړه او ویل چې د سولې هڅې باید په اغیزمن ډول مخ ته لاړ شي.
ازادي رادیو ته غوښته ده اوروزګان ولایت د 1,312 کورونه سره مرستې شوې دي. د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې نن سهار به د شمیر هغو کورونه سره چې په دې وروستیو کې د خپل کورونو څخه د جګړې لقبل به زیږې وي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شوې ده. دوی بیا ټینګار کوي چې باید زیات مرستې ورسره وشي او حکومت یې د سیمو امنیتونو سي څو بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. شریف الله شرافت له اوروزګان په دې اړه ریپورت را لګاله.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د دغه جګړه ځپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسته چنن سی شنبې لړۍ پیل شو. د درې موسوله ک دبليو پی یو ان ایچ سی آر او یونیسف له خوا ورکول کیږي. د یاد مرستې د ویش پر مهال په اورزګان ولایت کې د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو امریت امیر عبدالقهار دوست رسنی ته ویل چې د غمرستې خوراکي او غیر خوراکي توکو په کښ شامل دي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ کې د 1,312 شغه بي زايسو کورني سره کوي چې په دې ورستي کې د جګړو لقبل بي زايسي ويږي
او اوس د 1,312 کورني د پره کومک اماده سوي دي چې نن تاسو په خپل سترګو باندې ګوري او هغه د توزیع د پره اماده دي او موږ هم دغه شیان اړینو کورني ته کورني سنې بي زايسي توزیع کوو. سپاره کې دبليو پی 200 کیلو وړه یا 1,000 پارسل وړه جوړ کړی دي. 14 کیلو دال دي، 1,400 تقریبا 1,500 کیلو غوړي دي، 1 کیلو مالګه ده یونیسیار، 2 دانې ترپالونه لري و، 3 دانې شړۍ دي و، د گازو ډبه ده و، د لوشو کټ دي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې فداس حال کې دغه جګړه ځپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي چې دغه ولایت مرکز ترنکوټ شار په څنډو ولسوالۍ کې لا هم د جګړې ډګر تو دی. لدی سره بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر کورنۍ عاجل مرسته اړتیا لري او مرکزی دولت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزي چې د یاد مرستې څارنه کوي د دغه خیریه بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپل دغه مرستو لړۍ جاری وساتي او یا د لړۍ د دغه ولایت تر ولسوالۍ پورې هم ورسوي.
څونه چې موږ په روزګان کې ضرورت لرو، دغه نه موږ په هر ولسوالۍ کې ضرورت لرو او ضرورت ستا بیا هدا ضرورت ستا په ولسوالۍ کې ستا د هر ورځ ماته د ولسوالۍ څخه خلک زنګونه وي. څونه چې موږ په مرکز کې ضرورت لرو، هغه نه موږ په ولسوالۍ کې ضرورت لرو. خو یو غوښتنه مده دې صدا ده چې دی باید دغه سموات چې دلته په مرکز کې توزیع کیږي باید ولسوالۍ ته یو لار واره کی چې دغه خپل کومکونه تر ولسوالۍ پورې وغځي.
په ورته وخت کې هغه جګړه ځپلې چې د دولت له لوري ورسره مرسته وسوه ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دولت د یادو مرستو پر ځای د دې سیمې د وسلوالو طالبانو لښتون څخه ورتسپیه کړي. یو شمیر هغه کسان چې دولت ورسره مرسته وکړه او د خپل سیمو بي ځای سی و. ازادي راډیو ته داسې ویل
مشکلات نه دغه مشکلات مې چې ارشته مرز ضرورت لري ورور شي مونږ نه راول دا غیسه په دا خرابات دی دا کری پسره کې پروتین او بلری نه بللری نه بللری په دې مرسته کې نو غوړی دی دا لی غوړی دی
نو دا غوړی مرسته به دا د مرو ته احتیاج لرو مشکل لرو دا ځای سره پر رسوبي زینو مګر سره خراب سی وی جوړه سی وی شال مده ما به زته کم شې شو حالت شې نه لرو بازار ته د کړي په سره کې پروتین غواړو د غزمر سره حکومت مرسته وکړي د میسم مرسته وکړي ډیر چاول غواړو سمش په ځایونه راته الاس یا خپل ځای ته ولاړ
د یادونی وردی چې په دغه ولایت کې لتیری وکال رئیس افغان امنیتی ځواکونه او وسلوال طالبان د ترنکوټ شهر په څنډو کې او د ولسوالۍ د مرکزونو په څنډو کې له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د مسلینو په خبره ډیری قربانیان ملکی خلک دي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
اوس هم نوریاس نوری ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دی
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژیک بعد هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه په پام کې ونیول شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کابل پوهنتون کې هغه د منابعو هغه معلوماتي مرکز د لرغونپوهې نانسي دوپری په نوم کړ چې په خپله یې څو کاله مخکې تاسیس کړی و. نانسي دوپری د تېرې یکشنبې په ورځ د نوي کلنۍ په عمر مړه شوه. په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي کابل ته واستوي. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې دا هیواد د الوتکې زد اس 400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیری. دا به د انقرې او موسکو ترمنځ د وسلو لومړنۍ ستره معامله وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړه. د اوکراین د سرحدي چارو مسولینو نن په لیفف ښار کې د ګرجستان پخواني ولسمشر او د اوکراین د حادثه پخواني والي میخایل ساکاشویلی ته د هیواد په غیر قانوني توګه د ننوتو په اړه مکتوب واوراوه. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي په میانمار پخواني برما کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو په وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیکه بڼه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې کتل شي. اوس هم مرزي احمد زید تغوغ دوی چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه وای.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د اجرائی رئیس نن د اولمپیک په ملي کمیټې کې له افغان لوبغاړو سره د کتنې پر مهال خوښي څرګنده کړه چې اوس مهال د اولمپیک د ملي کمیټې او د بدني روزنې او ورزش ریاست ترمنځ خپلمنځي ستونزې حل شوې. ښاغلی عبدالله هیله وښوده چې په راتلونکي کې د دغه ډول بې نظمیو مخنیوی وشي او د دواړو ورزشي برخو ترمنځ تلپاتې همغږي رامنځته شي. په دغه ناسته کې د آزادو مبارزو او د آسیایي لوبو د اتل سیر بهادر زاده او احمد یاسین صالح قادری ستاینه هم وشوه. چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه څه باندې 215 افغان لوبغاړي تر راتلونکو دوه ورځو پورې د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ په درېمه لوبه کې مسائنک اتلانو د بند امیر خاماران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چا د محمد نبی ساحل په مجرۍ مسائنک لوبډلې وګټله او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په یادو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 120 منډو هدف ورکړ. د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې بند امیر د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه خو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې ایله 133 منډې وکړې او دا سیالۍ منډو په توپیر وبایلله. له دې وړاندې د تیرې ورځې په دوهمه سیالۍ کې اومون هنګانو د سپین غر لوبډلې ته لوبه وبایلله. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او یوونتوس د فوټبال ټیمونه سره لوبیږي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 11:15 پیلېږي. د دغه لیگ په لړ کې هم نن شپه منچستر یونایټد له باسل، روما له اتلتیکو مادرید او چلسی له کاربک سره لوبه کوي. د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیره شپه هادرز فیلد 0-2 پر وړاندې لوبه ویست هم یونایټد ته وبایلله. او دغه راز د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه پالماس درید یو پر وړاندې مالاګا ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. د سپورتي خبرونو په
سپورتي خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې کتلی شي. اوس هم د نانسي دوپری په اړه باندې د خلکو غږونو ته غوږ دو. ورپسې د ښځو پروګرام او بیا د ګوډي اچار خبرونه مه هېروئ.
زه جنغا وایدی ما نانسی دوپری ډیر په خانه په د پاکستان د وخت نه په دا پروګرام کې کار کاوه چې د ایس کیو په نامه د افغانستان معلوماتي مرکز ډیر مفید و ډیر په خانه کار کاوه ډیر همدردی افغانستان ته لرودله او ډیر وفادار و افغانستان
بته ننسی خپل ټول عمر په افغانستان کې تیر ک او غیدل ته ډیر زیات لاسر وړنې درلودلې هغه د ټول افغانان لپاره بل خصوص د خزو لپاره ډیره الګوه ځکه ډیر زیات علمی او تحقیقي کارونه کړی و او ډیر زیات افغانستان سره مینه درلودله او د دې دغه میراث چې افغانستان ته پریښودلې ده د همیشه د آینده نسلونو په یاد کې اوسي
نانسی دوپری خو لکه څنګه چې په افغانستان کې د افغانستان دنیا لقب حاصل کړی دا ځکه دا لقب حاصل کړی چې دی په افغانستان کې تقریبا اویا کاله عمر د خپل په افغانستان کې تیر کړی دی واده په افغانستان کې کړی او دا رنګ د هغه وروسته ټول ځواني تقریبا دی په افغانستان کې په مصرف رسول ټول عمر یعنی افغانستان کې تیر کړی تقریبا او نانسی دوپری د علم او فرهنګ په ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې لري ډېر کار کړی د افغانستان لپاره دی د افغانستان سره مینه وه او د افغانستان
نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
سلام درنو اوریدونکو په د هله چیرو جوړه خوشاله بوي پیل کوو د دې ونې په خبرونه وانه خبرونه کې یو داسې افغان پیغله در پیژنو چې د افغان خزو د ژوندانه د بیلابل اړخونو په اړه څېړنې کوي
لیو امریکایي خزې سره ما خبرې وکړه او ما ورته وویل چې ته ولې تزمن پاره لیکې دای ما ته وویل وای نایب متاسفانه افغان خزې دومره ضعیف دي چې باید خارجان راشي دا غوې پاره ولیکي افغان خزې باید خپل غږ وباسي چې خپل هویت خپل معرفي کې
او ته هغه د ژوندانه د خکول لپاره ځینې کارونه هم تر سره کړی دي
امدا اوس ما یو گروپ د خزو 1500 خزو سرکار کول دوی خپل ځان ته کورونه جوړول او غم د غار په څار کې
هله د تر پای را سره ملوسی
کله چې خوند خپل خزه نفقه نه ورکوي په دې صورت کې هغه حق لري ترڅو د باصلاحیت محکمې په مرسته میړه د نفقې په ورکړه مکلف کړي د افغانستان مدني قانون یو سلو نولسمه ماده
قدرمنو اوریدونکو د تاریخ په اوږدو کې ډیری افغان میرمنو د زینو لاستراوړنو ترڅنګ د ټولنې د حاکم دود او دستور لمخېله کړهونو ناخوالو او ستونزو ډک ژوند تیر کړی او دغه چاره لا هم روانه ده د افغان میرمنو د ژوندانه د سختي او د غلړې د زده کړو او کار له حق محرومول په زور جبر واړه عمر کې دنجونو ودول د میراث له حق محرومول د کونتون سختي او غاله لودي ته ورته په سلګونه نور ستونزې چې افغان خزي غالي ل نیک مرغه د دوه خزو ترڅنګ بیا داسې میرمنې همشته چې له ټولو انساني حقوقو څخه برخمنې دي په نړیواله کچه زده کړې کړي او غواړي د افغان میرمنو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي او هغوی په ځان بسیا کړي چې له هغې ډلې څخه یوه هم د ننګرهار د خیوې اصلي اوسیدونکي دیرش کلنه ناهید ایثار ده چې نږدې 12 کاله کېږي کونډو بې وزلو او کلیوالو ښځو ته د ژوندانه د بیلابیلو برخو په اړه کار او څېړنې کوي ناهید د کابل پوهنتون ټولنیز علوم او انسان پیژندنې برخې نه فارغه شوې ده بیا په 2012 کال کې د فولبرایت بورس له طریق امریکې ته د زده کړو لپاره تللې او هلته یې په یاد رښتیا کې ماستری کړې اوس د چارو په اداره کې د پالیسۍ د برخې مشره ده ناهید وایي کله چې د امریکې ته لاړه ډیری خلکو د افغان ښځو په اړه ښه ذهنیت نه درلود او داسې تصور کېده چې افغان میرمنې ضعیفه او ناتوانه دي اغلی ناهید ایثار وایي د خپلو لیکونو او فعالیتونو له لارې غواړم بهرنیانو ته وښایم چې افغان میرمنې ضعیفه نه دي
اول دلیل چې زه راغلم انسان شناسي ته راغلم د څېړنو ته راغلم همدا و چې افغان خزی باید خپل غک و باسی افغان خزی باید همدغه ټیکنیکل ټیکنالوژي همدغه د سکلز پیدا کی چې خپل هویت خپل معرفي کی زه لیکنه کوم از مثلا دبیټس کوم از خارجان سره خبرې کوم از افغانانو سره خبرې کوم از مزه غوړم د افغانستان د سیاسي تصویر خارجانو ته خپل افغانانو ته وخایم چې زمنګ افغان خزی یو خو متاسفانه د افغان خزه تعریف بل نوم د افغان خزه عاجزه شوی ده متاسفانه چې یعنی افغان خزه یعنی عاجز دی دوی ضعیف دی دوی هیڅ کار نشي کولای
اغلی سار وای کله چې د امریکا ته د زده کړو لپاره لاړه تلې د افغان خزو په نمائندګۍ په بحثونو کې برخه اخیسته او بل اخرې هغه خلکو ته چې د افغان خزو په اړه بد ذهنیت درلود ثابت کړ چې افغان میرمنې ناتوانه نه دي اغلی سار وای کله چې د تایوي امریکایي میرمنې پیغور ورکړ چې افغانستان کې لوستې خزي نشته چې د نورو خزو په اړه څېړنې وکړي دا لا وهڅېده او حتی لورا بوش دې ته لیواله شو چې د دې د څېړنې یو برخه په خپل کتاب کې چاپ کړي
ما یو امریکایي خزه سره ما خبرې وکړه او ما ورته وویل چې ته ولې تز موږ په اړه لیکې دی ما ته وویل وایي نایب متاسفانه افغان ښځې دومره ضعیف دي چې باید خارجان راشي د هغوی په اړه ولیکي او دا خبره په ما بیخي ډېر بد ولګېد ما وویل ګوره ته هیڅ فکر کوي زموږ په اړه نو بیا ما بیا دغې ښځې ته وویل ما ویل نه افغان ښځې داسې نه دي افغان ښځې هویت لري افغان ښځې لنډۍ لري اشعار لري افغان ښځې په هر حالت کې خپل حالات بیانولی شي خو تاسې ما ویل خبر نه تاسې نه پوهیږئ نو بیا دغې ښځې ته دی بیخي دی ډېره خوشحاله شوه زما قصې چې واورېد زما کارونه چې واورېد دی بیا ما ته وویل چې لورا بش غواړي یو کتاب ولیکي او هغې دپاره غواړي تا سره خبرې وکړي نو ما چې هغوی سره خبرې وکړو ما لورا بش ته خپل همدغې قصې او دا خبرې او دا شیان څېړنې او دا شیان په اړه مې وویل هغې ما نه یو خواهش یې وکړو وایي همدغې کتاب ته که ته یو فصل ولیکئ نو ما هغې کتاب ته یو چپټر ولیکه هغې کې ما د خپل په اړه مثلا وویل د خپل څېړنې په اړه وویل د افغان کونډو په اړه مې ویلي د لنډیو په اړه مې ویلي او هغه کتاب 2014 کې چاپ شو وی آر افغان وومن وایسز آف هوپ
ناهیدی سار نږدې 15 کاله د کونډو ښځو په اړه څېړنې کړې دي او په یاده پروژه کې ډېرو کونډو میرمنو ته روحیه ورکړې چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د کاردینو په سیمه کې هغو کونډو میرمنو ته د سواد زده کړې او صحي کورسونه جوړ کړي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړې دي
زما یو 15 کلنۍ څېړنه وه د افغان کونډو په اړه نو زه لاړم هلته د ښځې ډېر راغلل ما ته شکایتونه کول وایي نای دلته نه ډوډۍ دی نه کور دی څه نشته موږ څه وکړو خو دا ځمکه ما ولیده چې دا ځمکه د دولت ځمکه ده او اسانه هغه ځمکه نه ځکه یو غار غوندې ځای و ما دوی ته وویل چې تاسې همدغه ځمکه کې ځانته کورونه جوړ نو دغه مینځ کې ما ورته وویل چې که تاسې دلته ځانته کور جوړ کړئ نو کور تاسو بیا لرئ همدغه سل کسان راغلي وو ما سره یې خبرې کولې همدغه سل کسانو کې ما ولیده چې دوی کې یو لس داسې ښځې دي چې نام خدا ښه فعاله دي او کار کولی شي نو خوشبختانه ایسته ایسته کار هغوی شروع کړو خو ما فقط همغه یو رهبریت او همغه یو تحرک مې ورته ورکول خو خوشبختانه دوی ایسته ایسته په همدغه لس کارلو کې اوس تقریبا 1500 کونډې ځانته هلته کور جوړ کړی او یو کار چې ما وکړو دوی ته مې یو دا چې قرضه ما هغه په دا شکل و چې مثلا هفته کې یو وارې دا حدودا لس ښځې سره یو ځای کېدو دوی لس افغانۍ ورکول ما مثلا ورسره یو سلسل افغانۍ ورکول او د بل یو څو میاشتې بعد یا یو کال بعد هغه خزانه چې 20 تقریبا 30000 افغانۍ شوی و نو دغه 30000 افغانۍ کې دای ټول کندو تم دا دیګونه او د منتو دیګونه شو دغه شایان غلک غوړي او دا شایان واخسته دوی ځانته مثلا منتو اشپزي او دا شایان شروع کړو او دوی خرڅول نو اوس خوشبختانه موږ حدودا 1500 کسان ډېر زیات مستقل دي ځانته کورونه لري یو څه ځانته دوه کورونه جوړ کور کرایه ورکړی بل کور کې ژوند کوي اقتصاد یې بیخي ډېر ښه دی
اتلان دې زمانې دي په ټپه کې دې مې وندې څومره پریخي افسانې دي
میرمن جمیله او مریم دوه هغه کونډې میرمنې دي چې د ناهید د مرستو او هڅونو په اساس اوس په ځان بسیا شوي هغوی د خپل ژوند په اړه وایي
چې کار مکول ما خپله خټې ورکول ما خپله کار ورسره کړی ده دا پاکستان مو چې جوړ کړی ده دا کور مو جوړ کړی ده ما خپله کار کړی ده ما خپله ونډه اخیستې ده د بیل د لاسه دا لاس مې اوس خوږېږي چې بیل مې پورته کول خټې ورکول هیڅوک کومکي نه لرو پله اوبه راوړو موږ ښځې اوبه راوړو د خټې دپاره خټې کوو اوبه ښځې راوړي په اوبو کې اچي ځای مو لرې ده د کور اوسخه اوبه راوړو یا رانیسو یې په پیسو بشکا په 50 روپۍ رانیسو نورې ښځې هم دغه کار کوي دغه زندګۍ کوي چې موږ یې کوو زه یې کوم هر څوک مجبور دی خپل دغه کار وکړي
وچې مې دا سړی شی څه وي دغه کوټې راباندې سسېدل دون مسلمانو چې پلاستیک اخیستی او ورباندې اور کړی او دا کوټې راباندې سسېدل کوټې مې بیرته چپه سو بیرته خپله ولاړه سو خپله مې دیوال چپه کړه خپله مې پخسې جوړ کړې خاوره مې خپله دالیز وران کړه هغه خاوره مې بیرته اوبه پکې واچول هغه مې بیرته خټه کړل اوبه مې کله کله اخیستی دانه بشکه په 15 روپۍ د خود غټ زوی نه لرم چې راته راوړي دغه کوشنی کوشنی بچي مې د هغه نس راوړله او بیا نور دغه کوشنی کوشنی ماشومان د کلي ماشومان لږ مرداري اوبه راته راوړل هغه مې پکې اچول بیا مې یو دانه اشپزخانه ځان ته جوړ کړې یو دانه دالیز مې ځان ته جوړ کړ اوس مې د مخکې نه زندګي سم سوول چې مې سړی مردغونو کوشنی کوټه په هغه کوشنی کوټه کې له ورو راکړه په هغه مې زندګي کول
نهیدی سروایی دا هر ونه مختلف ولایتونو ته ځي او هلته د کلیوال ښځو د ژوندانه په اړه له هغوی سره خبرې کوي د نوموړې په وینا د ښار لوستې ښځې باید له کلیوالو ښځو سره کښېني او د هغوی له ستونزو ځان خبر کړي
مونږ او تاسې فکر کوو چې د ولایت ښځې نه غواړي چې مثلا خبرې وکړي خو دوی ډېر زیات غواړي زمونږ کابل ښار ښځو نه هغوی ډېر خبرې لري ویلو ته او ډېر خپل غږ باسي ډېر ما سره خبرې کوي ما هغسې خلک ډېر غواړي خبرې وکړي او خپل د ستونزو په اړه ما ته ووایي نو دې دپاره زه غواړم چې همدغه فاصله لږ کم شي زمونږ ترمنځ ځکه هغوی خپل قوتونه لري او مونږ خپل قوتونه لرو که مونږ بیل بیل کار وکړو بیا مونږ هیڅ څه نه لرو که یو ځای کار وکړو همدغه د هغوی غږ او زمونږ مثلا د لیکنې یا د څېړنې قوتونه چې دي دا بیا یو قدرت کیدای شي
اغلی سار د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې کلیوالې ښځې ورسره ډېرې مخ دي او دا یې د حل په خاطر له قومي مشرانو او ملا امامانو سره خبرې کوي
د کلیوالو ښځو اساسي ستونزه دا وه چې هغوی خپل کورنۍ کې احترام نه لري هغوی خپل کورنۍ کې غږ نه لري اوس مثلا د یو جنۍ واده کیږي اصلا کورنۍ ورنه پوښتنه نه کوي حالانکه زموږ او تاسې مقدس دین کې ویلی چې تاسې باید هم جنۍ نه پوښتنه وکړي هم هلک نه پوښتنه وکړي خو ما کلي کې دغه پرابلم بیخي ډېر لیدلی او دا چې مثلا یا امنیت یو ستونزه دی خو امنیت نه مهمتره د ټولنیز ستونزې ښځې نه پرېږدي چې مثلا لس کلنۍ نه بعد نور نو مکتبونو ته لاړ شي ما ملا امامانو سره خبرې کړې دي ځینې ولایتو کې ما ورته دا مثلا قرآن شریف آیات ورته ښودلې دي خو هغوی متاسفانه زموږ ځینې ملا امامانو سره ټولنه او دا چې مثلا زموږ ټولنیز محدودیتونه زیاتره مهم دي دین نه
نهیدی سروایی دا د لوستو ښځو مسؤلیت دی چې د نالوستو او کلیوالو ښځو لپاره کار وکړي نوموړی وایي کله چې د افغان میرمنو لپاره کار کوي او بیا د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون ویني ډېر د خوشحالۍ احساس کوي
احساس خو معلومدار چې ډېر خوشحالۍ احساس ده ځکه دا داسې یو احساس دی چې نه پیسې دي نه پکې مقام دی نه پکې قدرت دی خو دا هماغه یو آرامش دی تا ته یو آرامش ورکوي مثلا فکر کوي چې زه د همدغې هیواد مثلا پیسو نه زه مکتب ته تللی یم زه فاکولټې ته تللی یم زه ماسټري ته تللی یم او زه بیرته یو کار کوم همدغه هیواد ته خو احساس نه مخکې زه یو پوښتنه نور باسواده او تحصیل کده ښځو ته زما پوښتنه دا دی چې که مونږ یې ونه کړو نور څوک یې وکړي باید یو طرف نه خو شروع شي که نه او زه فکر کوم دا که مونږ یې ونه کړو دغه احساس د ګناه دا ګناه احساس دی او دغه احساس د ګناه ماته ډیر مهم دی د خوښۍ احساس نه
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لویو بخونکي الله سپارم خوشاله اوسئ
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو ګاورېدونکو سلام خدای دې وکړي چې لاختره روغ راوتلی یاست او د ډاکټر چړو ته نه یې غورځېدلی دا رنګ مو خدای له نور آفتونو هم وساته چې بل اختر راشي او بیا پکې غوښې او میوې نوشې جان کړی که مو اخیستلی شوای ځکه کال په کال هر څه دومره ګرانیږي چې ښایي ډیر ژر خلک د شیانو د اخیستلو وس ونه لري د خپرونې په پیل کې د هغه ډاکټر صاحب مرکه دروو چې ټول اختر یې په کلینیک کې تیر کړی او ډک جیبونه کور ته راغلی دی
ډاکټر صاحب وایي د اختر په ورځو کې په خپل کلینیک کې وې یعنی اختر دې په کلینیک کې تیر کړ دا ولې
نه د اختر په لومړۍ ورځ مې د اختر لمونځ ادا کړ بیا مې قرباني وکړله خو د قرباني غوښې مې لا نه وې ویشلې چې له کلینیک نه زنګ راغی او ویې ویل چې ژر راشه چې دوه ناروغان د کوما په حالت کې دي
نو بیا خو مو د قرباني کار هم درڅخه پاتې شوی دی
و په چټکۍ مې ځان کلینیک ته ورساو او ناروغان مې غبرګ چپه کړل ځکه چې د اپانډیسی شاک پرې و
نو عملیات مو کړل
هو ژر ژر مو ګېډې ور چیرې کړې خو دواړه اپانډیسی نه و دا چې ګېډې مو پرې چیرې کړې وې نو مجبورن مو د اپانډکس کلمه ترې پرې کړه
نو هغه مو ولې ترې پرې کولې
نو چې نه وای مو ترې پرې کړې پای وزانې په غوسه کېدل چې هسې مو د ناروغ ګېډه ور چیرې کړه بیا نو ورته ملامتېدو نو
د خپلې سهوې د نه منلو لپاره مو د هغو خوارانو اپنډکس کلمه لرې کړه دا غټ ظلم نه دی
په اضطراري حالاتو کې داسې ډېر پېښ شوي دي موږ ته دا کوم جرم نه ښکاري
سمه ده د اختر په ورځو کې مو څه ډول ناروغان ډېرو
زیاتره د ګېډې ناروغان وو مثلا چا غوښه ډېره خوړلې وه چا د زاړه غویي خوړلې وه او ځینو خو ویل چې د اختر ډوډۍ مو وې نو مجبور وو چې په یوه وخت د څو کسو کره وخورو
یعنی چې ټول د قربانۍ غوښو ناروغان کړي وو
نه ځینې د لریو د خوړلو له امله ناروغان شوي وو
نو لري خو سړی نه ناروغه کوي ځکه پرته له اختره هم خلک خوري او د کافروشۍ په کوڅه کې خو په منونو منونو پخیږي او خوړل کیږي
د قرباني زیاتره څاروي ناروغۍ لري او خلک هم هغه وخت په ارزانه مال پسې ګرځي ځکه چې پیسې مخکې په جامو او میوو او کلچو خلاصې کړې وي نو ځکه د قربانۍ لپاره په ارزانه مال پسې ګرځي او ارزانه مالونه خامخا ناروغي او علتونه لري
ډاکټر صاحب داسې معلومات لرئ لکه کوم وخت دی چې مالداري هم کړې وي
هو موږ مالداري هم کړې ده او همدا اوس حاضر مې دوه ورونه د مالونو په ګنج کې مالونه خرڅوي
ښه ښه نو دا خبره ده
اوس خو تاته معلومه ده چې په یوه کار د سړي پرده نه راځي نو مجبور یې چې دوه درې نور کارونه هم ولري
دا خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب ځینې خلک د مالونو دلالان وي او څو قصابۍ هم لري د ګټې مالونه قصابۍ ته لیږي او هغه خرابې په قراردادیانو خرڅوي یا د ساختماني چارو هغه انجینران چې غټې پروژې اخلي ورسره د ریګ معدنونه او د خښتو پخولو بټۍ هم لري
هو اوس کاروبار ډېر غوړېدلی خو چې څوک یې په چل پوه شي او د ګټې لارې چارې یې پیدا کړي مثلا یو څوک د څاګانو د ایستلو برما اخلي خو په څنګ کې د نلونو او نورو ضروري شیانو دوکانونه هم جوړوي او د څا خاوند ته د هماغه خپل دوکان ادرس ورکوي بیا
نو ډاکټر صاحب خفه نه یې چې اختر دې په کلینیک او په کار او عملیاتونو کې تیر کړ
نه ځکه چې په دا درې ورځو کې مې سلامت د ټول کال غریبي وکړه تاسو ته خو معلومه ده چې جیب دې ډک وي هره ورځ اختر دی
او هغه په ناحقه ګیډې مو چې څیرې کړې او جوړې کلمې مو ترې راپرې کړې هغه به څنګه کیږي
هغه به جوړ شي او چې ناروغان یې غټ شي دا هر څه به یې هېر شي
نو لدی معلومیږي چې تاسې هیڅ ډول مسؤلیت ته غاړه نه ږدئ.
نه، داسې نه ده. نو ځکه چې موږ په ښه نیت ګیډې ورڅیرو او له ښه نیت یې کلمې پرې کوو، باقي خدای پوهیږي او کار یې.
او جیبونه څنګه کیږي؟
هغه یو خالي کیږي او دا د بل پرې ډکیږي، هغه هم له ښه نیته.
زین خلق د قربانی په غوخو سختی کوي او په اسلامی طریقې نویشي لکه داسي.
موري دا څنګه پد بوي دې د سړي خوا ګرځوي؟
غلیشه حاصل لګیاه
خزر اختیام کور بد بوي نه ولیدې چې دا به د څه شي وي؟
ولې نه پوهېږې چې د څه شي دی؟
نه 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 پوهېږم.
خو د قربانۍ د غوښو ده، څومره مې درته وویله چې هوا توده ده، ډېره غوښه مه پرېږده، خیرات یې کړه. خو ودې نه منله، وایي په چا خیرات نه کېږي، ایله مو خپله وشي.
د مونږ خو رښتیا هم ډېره نه وه، ګاونډیانو چې راولېږله هغې زیاته کړه.
هلته مې درته وویله چې له ګاونډیانو یې مه اخله، شرم دی، خپله مو قرباني کړې ده. تا به ویله چې کبر کیږي، مه کوه چې خیرات یې وشي.
خو رښتیا مې ویل.
دا څنګه خیرات و چې د نورو په تا خیرات کېده او د تا د غوښې لپاره غریب نه پیدا کېده، او ویل دي چې په چا خیرات نه کیږي.
ښځې اوس له ځانه راته قاضي مه جوړوه، همدا اوس ټوله غوښه برخې برخې که او په ټولو خوارانو غریبانو وویشه، هم به مو غاړه خلاصه شي او هم به یې له بوی خلاص شو.
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
که په اختر کې ډیر خلک مفلس کیږي نو یو شمیر پیسې دار کیږي، که نه منئ نو دا واورئ.
زنگ دی زواب ورکا.
خا اوهو، دا خود ده بهار ده، لکه چه ای لویو احلی. ای
لویو چوک دی؟
این زرگل در تا یادوم.
ده زرش اوکی که.
خا بله، وعلیکم سلام، ده تاسه ده مبارک شی، سنگ علمو ده؟ زه شکر ده چه خیه ای، منگم خیو. اوه، اختر پا خیر و خیریت سراتیر شو. سپار والری، ریختیا بام بان شوی. اوه قربانی می در تا وکړه، ډیر غړ غوی می لال ک 15 منه شو. او ټوله می وای وکیلو جلا کړه، بیا می په پاکټونو کې واچوله او بازار ته می یوړه. په کراچی وانانو، غریبانو او مسکینانو می ویشله. نه خپلوانو ته می ور نکړه، ټوله قربانی کړې و. اوه خدای دې قبول کړي، ان شاء الله چې د قیامت په ورځ به دې په پل صراط لکه برق تیر کی. نه 15,000 خو اوس ډېرې کمې پیسې دي، دلال مې آشنا و، ارزانه یې راته واخیست. بیا مې په 15,000 لارۍ ورته ونیوله او د یوه ملګري کور ته مې یووړ، خو د مونږ ویلې وړه وه. هو بیا مې هماغلته لال او ټوټې که.
دروغزنه، په آخرت کې بیا ځواب ورکې، یو چرک نیم ورته حلال نه که.
نه نه، دا څه خبره ده. خیر یوسی، خیر یوسی، په مخه دې ښه، په مخه دې ښه، د خدای په امان، د خدای په امان.
ایرانه درته پاتې یم چې دا فتن دې دغه درواغ څنګه جوړ کړې، لکه رښتیا چې دې دا هر څه کړي وي.
او ښځې، د خارج پیسې دي، نه کمیږي نه خلاصیږي، پریده چې یو څو ورځې مزې پی وکړو، د قربانۍ اجر به یې هسې هم خدای پاک ورکړی وي.
هغه ته به یې رښتیا هم اجر ورکړی وي، خو تا آرام خور ته به یې څه لیکلي وي.
ته نو اوس د خدای پاک په کارونو کې لاس مه وهه، زه خپل کار دې کوه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک، مینا میاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.